حاضر نشدن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند نگهدار. حالا هم اکرام الله اکرام در خدمت شماست.
دیر زیاد من نتلاشتم. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل او ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای تر سبا دوشنبه په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. په یو بل راپور کې به واوري چې په پیښور کې د منظور پښتون په مشه د پی ټی ایم د بنو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دې اړه به هم حال درکو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
په هرات او هلمند کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 19 تنه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیا سفیر په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د هرات چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له کبله 8 کسان مړه شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د کسان په انجیل او ادرسکان ولسوالیو کې مړه شوي او ټپیان شوي دي.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یک خانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. همچنین در ولسوالی ادرسکان هم در اثر چپه شدن یک خانه 2 نفر دیگه جانهای خود از دست دادند.
بلخوا د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندي شوې دي. په همدې حال کې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې میرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې ځایي روغتیایي مسؤلین هڅه کوي له زیانمنو کسانو سره مرسته وکړي. همدارس د هلمند د ناوې ولسوالۍ د خرابې په نوم سیمه کې هم د یو کور د دوو خونو چتونه لویدلې دي چې د زیان په اړه تر اوسه معلومات نشته. په هلمند کې له پرون ورځې راهیسې سخت باران او سیلې دوام لري چې هوا یې هم ډېره سړه کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو، مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سخت واورو او بارانونو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن یک شنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابا کرخیلو سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک لخوا وشول چې په نتیجه کې یو شمیر وسلوال او د مخدرو موادو قاچاقبران وژل شوی دي.
په دغو عملیاتونو باندې دستور کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدرو موادو 2 تنه قاچاقون کې وژل شوی دي. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوی دي او د دوی اړوند شپږ راډي موټر سایکلونه لمنځه تللی دي.
د غزنی د والي ویان خغلی نوري هم دره زیاتونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې نن د دوهمې ورځې لپاره خلکو مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد یې شعارونه ورکړل. په تهران او نورو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې سپاهي پاسداران ځواک ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکې الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتلې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې حکومت په تهران کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای کړی دي. د تهران په ولی عصر چوک کې د بلوازت ډلې ډلې پولیس وروسته له هغه ولیدل شول چې د پرونیو مظاهرو په دوام نن یک شنبه هم د مظاهرو غوښتنه وشوه. په تهران کې سلګونه کسان پرون وروسته له دې چې حکومت د توغندي په وسیله د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو سهوه ومنله واټونو ته راووتل او خپله غوسه یې څرګنده کړه. پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو راپورونو له مخې مظاهرې د تهران د یو پوهنتون مخې ته د پلازمینې په نورو سیمو او همداراز په اصفهان، همدان، ساري، رشت، بابل او ځینو نورو ښارونو کې وشوې چې ګډونوالو یې د عدالت او د جګپوړو چارواکو د استعفا لپاره غږ وکړ. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو د اوکرایني الوتکه د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یاد په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. مهر خبری اژانس راپور ورکړی چې راب مکایر پرون د جنوري په 11مه د تهران د امیر کبیر پوهنتون مخې ته په یو غونډه کې ګډون کړی و، خو چارواکو په پراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور ونیو. په تهران کې د برتانیا سفیر نن پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل د په کومه مظاهره کې نه بلکې د اوکراینی الوتکې د قربانیانو یاد ته د درنوي په غونډه کې ګډون کړی و. لندن دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر دې کار انتقاد کړی او تهران یې د کړکیچ کمولو ته هڅولی دی. په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره لید کته وکړي. دا کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاله وبخي جنرال قاسم سلیمانی له وجل کې دورسته په سیمه کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی او په دې لړ کې په پیښور کې سلګونه پارېدلو شیعه فعالانو له تیرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاه محمود قریشي به د خپل سفر په ترڅ کې له ډیپلوماتیکو لارو چارو د رواني لانجې په حال کې د خپل هیواد چمتووالی او ملاتړ څرګند کړي. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلي روان کړکیچ په سیمه کې چې هسې هم ناامنه ده، سوله او ثبات ګواښي او دا لانجه سمدستي ډله ییزو هڅو او سوله ییز حل ته اړتیا لري. قریشي بل خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او بیا متحده ایالاتو ته هم لاړ شي.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. کغواړي د خبرونه او نور رپورټونه زموږ پر ویب سایټ هم ولولې واوري په تمه د ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا یعنی دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
د دې فیصلو تفصیلات به موږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او موږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې
پمدی مسایلو باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم مرکه کړي.
دغه شکه چې بهیر ځندېږي هغه اندېښنه چې موږ درلود د لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکتیا سره مخته بونتلله.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو په دې باور وي چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي.
په ولایتي ریپورټونو کې اوروزګان ته سر ورکار کوو. په اوروزګان کې کورنی بي ځای شوی وای چې د دوی په نوم باندې مرسته شوی پیسې چارواکي په خپلوانو ویشي.
دولت واوري زمر ژغ دی یو بل مسلمان واوري مر د لوجه د تندي ایال را پسې دی در بدر یو نه بټی لرو نه ملاندې کړی دی.
دا هم اوري چې په پیښور کې د منظور پختین په مشرۍ د پی ټی ایم د بونو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د منظور په ګډون باندې د پی ټی ایم زیاتره مشرانو برخه اخیستې. د روان خبرونې د همنې مې انصاف په لټه کې ورک شو او عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښیي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به تر سبا بشپړ شي. دا کمیسیون وایي تر سبا یعنی د دوشنبه ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین ویدار کڅ هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمیرنې ته تللي.
د دې فیصلو تفصیلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو ترڅو د دې بشمیرنې او بررسۍ پلان هغوی جوړ کړي او خپل ولایتونو ته هدایت وکړي ترڅو هغوی دا بشمیرنه ترسره کړي او نتیجه د افغانستان خلکو سره پس له تطبیق مونږ شریک.
ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لا یې د شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو هغه لیرویدار وایي بېله شکه چې په دې ولایتونو کې به هم یو شمېر محلونه له سره وشمېرل شي. د افغانستان د ټاکنو قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه یې د پریکړې کولو لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی وخت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای په قانون کې یوازې د 15 ورځو په اوږدو کې په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ، څېړنې او په اړه د پریکړې یادونه شوي، خو په دې اړه وضاحت نشته چې آیا په دې 15 ورځو کې د ولایتي کمیسیونونو لخوا شوې پریکړې عملي هم شي او که نه. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمشرۍ د ټاکنو بهیر له اوږدېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده دی وایي د دې لپاره هڅه کېږي چې دا بهیر څو فصله اوږد شي او موږ ونشو کولای ژر یوې پایلې ته ورسیږو. دا موضوع له یوې سیاسي منشا سرچینه اخلي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د شنبې په ورځ به د بیا شمېرنې بهیر پیل کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه له دوی سره عملیاتي پلان نه دی شریک شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بیا شمېرنې بهیر د پیل په اړه د چمتووالي خبر ورکړی، خو هغه مهال چې په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي خپل عملیاتي پلان به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې کمیسیون منشي ویلي و که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رایې په خپل وخت ونه شمېري دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ اغلا ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستان، و موردل چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. دوی ویلي دي چې د دغه شکایتونو له مخې به 3000 محلونو رای بیا شمېرل کیږي او شاید دا شمېر هم زیات شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید سره څو شېبې وړاندې وغږېدم او پوښتنه مې ترې وکړه چې دغه کوم 3000 محلونه چې دیږي چې د دې بیا شمیرنه کیږي د ټاکنو د پایلو په ځند باندې څومره تاثیر لري؟
بل شک چې بهیر زندګي هغه اندېښنه چې موږ درلود د لاسې په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکیا سره مخته بونتل او پریکړې پر وخت سره ونه کړل وکړلې، نو دا د دې سبب وګرځول چې هغه دوی قانوني وخت یا اندرسراتي دی په ولایتونو کې سبا ته هغه پراسي او دوی کار هم پاتې وي. دا معلومه وای چې دا طرفه چې اوس ډېر دغه بهیر کې مخخه دي دا دعوه کوله چې د هغوی رایې په سیستم کې نه دي شامله شوي، او د ډاکټر صاحب عبدالله لوري هم دا دعوه کوله چې هغه رایې چې مخکې له وخت څخه دي او بعد له وخت څخه همدارنګه د یو له کومو دزر رایو هغه بحث دې لپاره جدي وو، او په عین حال کې دوی په ویس ولایتونو کې هغه خپل حضور نه درلود د بیا شمېرنې او تفتیش په وخت کې، نو د دواړو ټکټونو تقریبا دغه شکایتونه په دې شکل باندې مطرح کړي چې شکایت کمیسیون کار بهتره همدغه مرحلې ته راځي چې دوی بیا له سره تفتیش وکړي او بیا شمېرنه وکړي.
رشید صاحب دغه د 3000 رایو خبره تاسو هم وکړه، په دغه څلور د شولایتونو کې چې دوی وایي شاید راشمیرنه بیا تر سره شي 3000 محلونه تر دې د مدي شاید شمیر نورم زیات شي، په دې کې به دغه 3000 جنجالي رای هم وي دا به شمیرل کیږي؟ ساس معلومات په دې اړه څه دي؟
د موږ معلومات دا چې هغه شکایتونه چې کوم د شکایت کمیسیون خونه تفکیک باندې شوی دي په همدغه موارد کې شامل دي، مخکې له وخت څخه یا مشکوک رای یا بالاخره هغه رای چې په اړه باندې دوی مثلا شکایت لري چې هغه قانونی اعتبار رای ست نلري، او یا دغه چې فرمسال دوی رای سبسی ندي، نو تقریبا هماغه ټول جنجالي بحث په دې کې نغښتې ده. نو وګورو چې د شکایت کمیسیون په دغه تفتیش څه پیدا کوي او
رشید صاحب، د روسي پښتنې په توګه 2000 رای شمېرنه د انتخاباتو د کمیسیون له لوري له دې وړاندې ترسره شوې ده، دریم ځل به اوس د شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه باندې دا رای شمېرنه بیا هم ترسره کیږي، فکر کوئ چې تغییر به رامنځته شي؟
د شکایتو کمیسیون هم په دغه پریکړه سره د احتیاط لوری مراد کړی ده، هغه په دې معنی چې دوی لکه هغه څه چې نه ده کړی چې یا اعتبار وکړي شي یا باطل کړي هغه رئیس دی باسته دلوزه، نو په مخه ته دی چې یو قدم اخیستل چې یعنی تکلیف ځم زات واخلي، خو دا غشمیران تفصیل سره کې ترسو ټول ته معلومه شي چې بلاخره سخت ختم لري او سخت ختم لري. نو د ما په اند باندې که دغه پروسه په احتیاط سره مخته لاړ شي او په عین حال کې دغه زیداخله لوري خصوصا د ټکټونو بحث مطرح کومه هغوی پکې جنجال جوړ نه کړي. فکر کوم چې دغه به یو یو خلاص راوړلی وي په عین حال کې د اوسنۍ پاړې منلو لپاره به یو ښه حرکت وي. او که چېرته خدای نخواسته په دغه پړاو کې جنجالونه بیا رامنځته شي او د شکایتو کمیسیون فیصلې هم لکه د انتخاباتو کمیسیون فیصلې غوندې چې ځینې تر کړکېچ لاندې یا تر چلنج لاندې راغلی هغه چې مطرح شي بیا د پایلو منلو نه منلو موضوع یو جنجالي بحث جوړولی شي.
ډیره زیاته مننه یوسف رشید د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی وای د کابل واشنگتن ټوله حادثه په افغانستان کې د اوربان پر ټینګولو راڅرخي. د جمهور ریاست ویان لا ازادي راډیو سره په خبرو کې تمو خوده چې دا ور به طالبان د اوربان د ټینګښت او د جګړې د بندیدو لپاره د افغانانو افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو لس وارې په خپلو کې د سولې مذاکرات کړي دي. تر اوسه په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو ترمنځ کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د کابل او د هغه د متحد واشنگتن ټوله حادثه پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شمې پوراز ازادي رادیو ته ویل دغه سی یو اوربند به وکول سي په افغانستان کې د رواني جګړې د ختمېدو سبب سي.
د افغانستان د سولې د پلان عمده برخه دا ده چې پر یو اوربند موافقه وشي. د افغانستان د حکومت او امریکا د هڅو نتیجه د یو اوربند سبب شي، داسې اوربند چې واضح تعریف ولري چې د تاوتریخوالي او جګړې د بندېدو سبب شي.
وسلولو طالبانو یوازې د 2013 نه د کال په جون میاشت کې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی وو. د جمهوریت ریاست ویان په خپلو خبرو کې تمه وشو چې وسلول طالبان به د دایمي اوربند د ټینګېدو او د ناکراریو د ختمېدو لپاره د افغانستان او امریکا د حکومتونو او عامو افغانانو غوښتنه ومني. خو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسانې په نتیجه کې ووژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرې وځنډولې. په دغو مذاکرو کې د اوربند پر موضوع هم بحث روان و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له هیات سره د لسم پړاو خبري په دسمبر میاشت کې وکړې. جمهوری ریاست تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه سوې چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل وي. خو اوس د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تاوتریخوالی کمول عملي جنبه نه لري، بلکې مهم ټکی په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل دي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وویل
موږ د سولې په اړه له طالبانو واورو چې دوی له اوربند سره خپله موافقه نه ده اعلان کړې. هغه څه چې ویل شوي د تاوتریخوالي کمېدل دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته د تاوتریخوالي کمول یوه ګونګه موضوع ده چې عملي اړخ نه لري، یوه سمه حقوقي پوځي او عملي معنا نه لري، ځکه نو افغانانو ته اوربند د سولې په پروسه کې د هر پرمختګ اساس او په افغانستان کې د یوې پایدارې او باعزته سولې بنسټ دی.
د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنې سره سره وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي. دغه ډلې د سولې د مذاکرو پر مهال هم په افغانستان کې خپلې حملې نوې بندې کړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد په ماموریت کې له طالبانو سره پر دوو موضوعاتو بحث شامل وو، یوه د اوربند موضوع او بل هم له افغانستانه بهر د تروریزم د ځالو له منځه وړل. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دسمبر پر لسمه ویلی وو که پاکستان په خپل خوره کې وسلولو طالبانو ته پټنځایونه ورنکړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ پر پژوندۍ بڼه اوریدلی شي. پته مو د آزادي راډیو ټکی کام د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډله یو نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن آزادي راډیو ته ویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري، خو د کونړ والي وایي چې په دغه ولایت کې تر څوارلس سوه داعش جنګیالي اوسېږي خو تر اوسه په ګواښ نه دي بدل شوي. دا رپورت به وروسته اخلو. اوس هم په پیښور کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوې ناسته، پیل شوې احتجاجي غونډه مخ په خلاصېدو ده. په دغه احتجاجي غونډه کې د منظور پښتین په ګډون باندې د پی ټی ایم نورو مشرانو هم برخه اخیستې وه، زرګونه کسانو پکې برخه اخیستې ده. له موږ سره هم دا اوس د ازادي راډیو د مشال د برخې همکار پامیر ساحل پلیک ده د پراګ ل سټډیو وا لدنه بنور حال اخلو. ساحل سپ سټډی مشي ک پایله لمدینه کوچه بخپله منظور په دغه مغونډه کې برخه اخیستې وا وینای وکړه کنه کړي وی اتسې ویل
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بنو کې چې ل پیښوره تقریبا 2.5 کیلومتره شاوخوا لار د ورته جنوبی خار دی، په دې کې جلسه منظور پښتین علي وزیر او محسن د وړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې دی دوی ورغلی ول ویناګانې وکړې. دوی خو یو دا ویلې چې په راتلونکي میاشت کې یعنی راتلونکي زیږیز کال راتلونکي میاشت یعنی فبروري کې به په جنوبی پښتونخوا کې یعنی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې یوه جلسه کوي، او دا جلسه دوی د خپل غورځنګ د یوه مخکښ ارمان لونی د تلین په مناسبت باندې کوي. ارمان لونی چې دی د مظاهره پر مهال د احتجاج پر مهال د پاکستاني پولیسو په تشدد کې وژل شوی، او داغه قضیه هم اوس پورې روانه ده. بل د پښتون ژغورنې غورځنګ چې خپلې کمې غوښتنې دي هغه یوه دا ده چې په قبایلي سیمو کې ځمکلاندې بمونه چې دي دا د پاک کړي حکومت، یو دا ده. دویمه دا ده چې د پاکستان حکومت دی د ماورای عدالت یعنی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې د وژنو مخه ونیسي. که تاسو ته یاد وي په 2013 کال کې نقیب الله مسید وژل شوی او په کراچۍ کې پولیسو وژلی و، د ترهګر نوم یې ورته ورکړی وه. دا خبره منظور پښتین نن وکړه چې دا وژنو مخه دی ونیسي. بل زرګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید نن موږ ته وویل چې تقریبا د 2500 کسانو لیست ورسره دی چې اوسه پورې ورک دي، د مړ ژوندي هیڅ معلومات نشته، او تورې د پاکستان پر استخباراتي ادارې او پر پوځي استخباراتو باندې پورې کېږي چې هغو نیولي دي، او تر اوسه پورې کلونه کلونه د ځنو کسانو لکه یوې ښځې نن موږ ته وویل چې 15 کال وشو چې دغه میړه ورکته. نو منظور د دوی غوښتنه وکړه چې دا دې راخوشي کی عدالتونو ته دی وړاندې کی که جرم په ثابت شي نو بیا دې زندانی کی یا د سزا ورته ورکي، خو همداسې بې ګناه دي دا خلک نه نیسي. له دې علاوه په امنیتي ادارو باندې نورو هم انتقادونه منظور هم وکړل، علي وزیر هم وکړل، محسن دوړ هم وکړل، او د جنوبي پښتونخوا ځینې سیاستوالان ورغړي وو، ځینې نور ملت پالان ورغلي وو، هغوی هم انتقادونه په دې جلسو کې وکړل.
ساحل صاحب د تاسې د ورکو شویو کسانو یادونه وکړه، دا تقریبا د پښتون ژغورنې غورځنګ څومره احتجاجي غونډه ده چې ترسره کیږي د پیښور شاوخوا سیمو کې، فکر کوي چې نتیجه ورکړي؟ او بله مسله دا ده چې د نن په احتجاجي غونډه کې تاسو تعقیب کړي څومره خلکو به برخه اخیستې وه؟
خا اول خدا چې امدانن چې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دا د ورکو کسانو چارو منتظم چې دی سمبالون کې چې دی عالمزیب مسید سره خبرې وکړي، دراته دا ویل چې په ورکو کې ځنې خو وژل شوی دي چې بیا ورسته مړی حکومتونو پوځ لیګلی وو خپل کورنیو ته. خو په دې ورکو کې تقریبا 1500 کسان چې دی هغه حکومت خوشی کړی دي، په دې تیرو دوو کلونو کې، یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو څه نا څه نتیجه ورکړې ده. له دې علاوه تقریبا 2,500 نه نیولې تر 3,000 پورې کسان دوی ویلې چې اوس هم ورک دي، هیڅ معلومات نشته چې دا چرته د استخباراتي ادارو سره دي، پوځ سره دي، چرته دي، په کوم ځای کې ساتلې دي. او ځینې ډېر کلونه وشو، ځینې 9 کاله، ځینې 10 کاله هم وشو. دویمه خبره چې تاسو وکړه، تقریبا زموږ له اټکل سره سم زرګونه کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. زموږ خبریال هلته موجود و، هغه راته وویل چې له 10,000 څخه تر 15,000 پورې کسانو، خو هغه پارک، هغه لوبغالی چې موږ ګورو، نو هغه له هر ځایه ډک و، هغه انځورونه چې موږ ته راغلي دي. نو په زرګونو تعداد کې پښتانه له شمالي وزیرستانه، جنوبي وزیرستانه، بنو، لکی مروته، د جنوبي پښتونخوا له بیلابیلو سیمو لکه ژوب، کوټې، بوري، پشین څخه دا خلک ورغلي ول. همداراز د شمالي پښتونخوا له بیلابیلو سیمو لکه مردان، پېښور نه هم خلک ورغلي ول بنو ته.
روسی پښتنه ساحل صاحب، داسې ویل کېږي چې پاوز هڅه کوله تر څو دغه احتجاجي غونډې مخه ونیسي. تاسې په سیمه کې له خبریالانو سره غږېدلي یاستئ، د غورځنګ له مشرانو سره غږېدلي یاستئ، دوی په دې اړه څه ویل؟
په همدغه ورځ باندې چې دلته دا جلسه کېده، نو هلته د بنو د ولسوالۍ چارواکو هلته دا یوه سپورتي لوبه هم جوړه کړې وه د بنو په سپورټس کمپلیکس کې. د هغې په باره کې موږ ته دومره زیات معلومات نشته چې څومره خلک ورغلي ول که نه وه ورغلي، خو نن چې ښکاري نو د بنو انتظامي چارواکو او امنیتي چارواکو تقریبا 1,200 سرتیري د دغې جلسې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو سرتیري ځای پر ځای کړي ول، ترافیکي پولیس یې په بیلابیلو ځایونو کې ودرولي ول. خو موږ ته د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو کسانو وویل چې له ډېره اسماعیل خان، له ټانک، له لکی مروته، له شمالي وزیرستانه، جنوبي وزیرستانه، له نورو سیمو څخه چې کله قافلې ورتللې، نو په مختلفو ځایونو کې پر پوستو درول او ځنډول یې په اسانۍ باندې نه پرېښودل چې دوی ولاړ شي دې جلسې ته. خو بهرحال د امنیت ساتلو لپاره یې هم حکومتي چارواکو اقدامات کړي ول. داسې لکه په تیرو وختونو کې وایي چې خلک نیول یا به تر ساتونو ساتونو لزان سره ساتل، نن د ښکارا نشو چې پولیسو یا امنیتي سرتیرو خلک نیولی او لزان سره ساتلی او نی پریخي، یا څوک زندانونو ته چولی، یا په چا تشدد کړی، داسې شیان په دې جلسه کې ونشول.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. د مشال رډیو همکار پامیر ساحل و امریدل چې د منظور پښتین په مشرۍ د پېښور کې خیبر پښتونخوا کې د بنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډه په خلاصېدو ده. په دې غونډه کې د غورځنګ مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوډ هم برخه اخیستې وه، دوی خبرې هم کړې دي. بیرته راځو افغانستان ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل داعش په افغانستان کې ځپل شوی او اوس د جګړې توان نه لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که څه هم داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او کمزورې سوې او اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه موجوده ده. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجوده یوسو.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړن د پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیاتو وروسته په ننګرهار کې د ځینو ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه د جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنج شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم شویو داعشیانو له کورنیو څخه 101 تنه ښځې او ماشومان دي چې 50 یې ښځې او 120 ماشومانو چې له ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا خپلو وارثینو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست د چارواکو په وینا د داعش وسلوالې ډلې د غړیو د تسلیم شویو ښځو او ماشومانو د خوشو کېدو لړۍ د هغې جرګې د پریکړې له مخې پیل سوې چې د ننګرهار د چارواکو او د دغه ولایت د قومونو مخورو او د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د قبایلو مشرانو ترمنځ شوې وه. خو د کونړ والی وایي چې په ننګرهار کې د داعش تر ځپلو وروسته د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ سوي دي. عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري تعداد یې تر 1412 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال